درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د قوس نهمه او د میلادي 2000 د نومبر 9 په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په اړه د دولت او طالبانو د متضادو ادعاو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی، او د شانګهای همکاري ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوالو طالبانو او نور تیروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه متمرکز کړی دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم خبرې وکړې.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوی چې خپل بریدونه پر ملکي ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایل ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په داسې پیښو کې یو هم په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوې خبریال ده. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نخه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، مشته راپور نه دی راکړی، کورنۍ ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې موږ په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی، او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په 14 کې ووشل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانیستل شوه. د غور د ښځو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون ازادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 5 میلیون افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي. د غور د والي مرسیال حبیب الله راتمنش ویلي هیله مند چې د دغه کتابتون له پرانیستل کېدو سره په دې ولایت کې ښځو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابره شي. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړو سرمشي زه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی دی چې په دې سرمشي زه کې چې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي، د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکوي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا چارون کړي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین وخود. د څارنوالۍ په وینا دغه چاودنه پرون د لانجمن نګورنو قرباغ په فیزولي سیمه کې وشوه. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ارمنستان او نګورنو قرباغ چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نسلیت کوم هولو دومور چې وزنني
دیوی هولو دو مور چه ده ستالین ده استبدادی رژیم لخوا زموش ده خلکو ده نسل وژنې لپاره پیل شو. ده اوکراین ده میلیونونو وګړو ده مړینې سبب شو. دا ده اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کېږي چې له 1920 څخه تر 1930 کلونو پورې له 2.5 میلیونو تر 1.5 میلیونو پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړه شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر 14 نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کرونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړې خولۍ ورکړې. کاردینال تر پاپ وروسته دویم مقام لري چې د پاپ د ټاکلو صلاحیت هم لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 4. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 1. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې منفي 2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې 1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یې 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوری. په خطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلار موافقه ته رسیدلی، خو د دولت مرکچی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرزالعمل به یوازې د دواړو ایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنې او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت لري.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي، دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په واورئ چې په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون په خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام ترو په منځني صفه 12 شپږ نیوی او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د بین الافغانی مذاکرو د کرنلارې پر نهایي کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د خبرو د کرنلارې پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوه، خود مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای پر کرنلارو د دوړو خو د تماس ټلوله لوري موافقه شوه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کرنلارې مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمه متن د پلاویو لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یوه نسخه سپارل سوې ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په 21 مادو کې د نومبر پر 15 تصویب او د نومبر پر 18 له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربا یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی، ځکه نو د کړنلارې یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
The America متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له گاونډي هیوادونو او قسمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وصولي ز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابره کړي، خو ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلارې او اجنډا مخه ډپ کړي چې یو موضوع د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وایي غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل ده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. د دې موضوع تفصیل هم سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادي راډیو ته وویل
په خپلو اعلامیو په خپلو کومې بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارتي همکارانو له لورې بیې په واضح ډول دغه جګړې په اکرب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نورو هیوادونه چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي چې د نورو اسلامي هیوادو له علماو سره یې دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغو د خپله نظر په دې حکده څرګند کړی ده.
په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده. د اتمر په وینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي ځالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاریو سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر ننګه وکړي.
تر دې مخکې ګڼو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیره پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. خبرونې په پیل کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکا د نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړې چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ولېږه. میلر لیکلي، موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنګېږو او نه د هغه جنگ دی چې له نیکونو راپاتې وو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي، په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و، ځکه چې د شرمپ حکومت لوړان دی لا ویلي و چې له افغانستانه پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 له پایته رسیدو راوروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط و. امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي، داسې هیڅ نشه نشکري چې طالبانو دې له القاعده سره اړیکې پرې کړې وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې دولي کنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کېدو د څرنګوالي او پر دې پیشه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلي چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډېر احتمال شته چې طالبانو دا بریت کړی وي. د خبرونې د الجزیرې تلویزیون یادونه هم کړې چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي له راپور ورکولو منع کړي. د جلال آباد یو شمیر شهریان وای امنیت نه احساسوي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال سهرګل امیرزی راپور واوري.
په دې وروستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې لقبله پاندېښنه کې دي او دوی وایي چې پرانا ورسب کې خلک وشتل کیږي، هدفي وژنه پکې ترسره کیږي، غلط پکې خپل غلاګانی کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو پنه ترسره کیدو باندې دوی په ځای اداره باندې پړه چې وایي چې رسیدګي نه کوي دغه سپی خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه کوي چې ځای امنیتي چارواکي د جلال آباد خر د امنیت ټینګښ لپاره خپل هغه حد سلا جدي نکړي، نو د دې اندېښنه شته چې په خر کې به دغه سپی خیله ډیر شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې 13 ورځ په سرورو د لسوالي د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالي د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پړه چا په غاړه اخیسته ده. همدارز 13 ونه په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې ووشتل شو چې په هغه کې یو زنانه و چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بل ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پېښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوی او ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان نور حال درکوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې د تالقان ښار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې دغه خپل سری ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالصلا شي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار دیوالي ویاند محمد جواد حجري بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با اسفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سروی په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال له زیاتو بېوزلو او جګړه ځپلیو کورنیو سره مرستې کړي دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیتونه کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکډو سوو کورنیو سره کړي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نېټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سرې میاشتې سږ کال په جریان کې 1550 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بیا سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراضو باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وفات سوي وي، له هغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره کړې ده. وروسته له هغې چې مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په یوه خبره سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تورپوستي پروډیوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تورپوستي د ډبولو ویډیو تیره پنجشنبه خپره سوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیره سهشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون 24 ماده مخکې تصویب سوي وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانیستل شوه. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین ډول جوړی شي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي څلور ملکیان یې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین برابر شو. او د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله.
دا ژوند رنگونه
دا اجمل مومند دی مونږه او د ګشتول صالح اوسیدین کې بس دا غیبن دا سرو کال کېږي 15 د پراټې په خو مسره په سره
څومره وخت وش دا کار کوي
تقریبا نه سرو کال کېږي
څو رقم پراټې په خول شي
فلاورې پراټې په خول شي مو تنه په خوي شي ما څنګه نه غواړي ان شاء الله په ځان یقین شته
خلک یې اخلي خوري
او بشو کده بدا یو 200 یو نیم سال یو سلاته دا پراټې وځي خو خو سړی کې زدي کابل ته چراغله مزه چي ته باډیګاټي یا وکیل سره یا بل څه وځي په شه په دا کوشش کوو بس قسمت هم په دې پراټو کې کړی شوی دی و همدا کوشش کوسم کوم بیا به کوم ځکه موږ د افغانستان بچیو باید وطن خدمت په کوچ هر څه وځي پای
ولې دل دی وځي خو سره نه لګي چې غواړي بلې خوا ته لاړ شي
ولې د افغانستان بس بلغه موږ چې یاره موږ ونه ساتو څوک پېستاتي و ځان نو خل دې مثال لکه پېستل لري کو وځي په ماشونه خل موږ چې مثال ګرزګان کې وځي پای راشو یو که دوه کال وځي په مې کړی دا ته مې استمات ماشا ولا شو هغه سماز ما ماش بند شوی دا
روزګان کې چې کله وې کده وخت پاره راته وای
ولې دې سوچ چې چکر نن تعلیمینه زراغلم د کمبیسه کابل کمبیسه نه پاره غشلم پټ راغلم د مور پلان پاره غشلو بس داري کې ډېر کې مری به ته وشتو جنگ ته وشتو د جنگ شروع په ځانی تقریبا دوه مشته بازم زخم شولم ما به پراتو بس نو رسوات نه خو نه بعد بس دې الله واسطه شو دوه کلم ته کړو زخم نه لاته دوه کله بعد کور ته راغلم چراغلم د سچ کور کې تقریبا مش کېدله دوه مترو بچی شیطان شو له مرو شیطان شهید شو
وسم لیوالتیا لري چې لړ شي په نظامی ځواکونو کې خدمت وکړي
ولې نه په دوه سترګو زما سر ته قربان دي وخت کوشش کوم چې لا شم نن سیا سبا خو الله دا شان ته لاتي وس نه پیسې لرم نه خو نه بنو واسطه شته
اوس دا پراټو کاروبار کوي دومره ګټب کې کوي چې ژوند دې پیروان وي
ولې بس شکر است په کار دې کوي کې شکر وباس وس یا الله انسان ترکات کزو برکات کوم بس ځان نه پکره زګټو دې نور مرګړو تم پکره زګټم شکر بس گزارم شروع د بس ما سره سو ماشته ستاسو سوچ درې نیو بجې جګې کم درې بجې په مقصد شپږ کو پروډا زګم
ډیر مننه خوشاله اوسې
متانه مننه
له تاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي رادیو اوري وسم ستاسو څو پیغام خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالیلی کې د شهید محمد الیاس دایی په وشل کې دوسر د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش حمیده غنمرنگ در غزنی نلی که در الیاس دایی شهادت در طالبان و کارده زکه چه دوی لحقیقت نداریشی. نور آقا نورزی در هلمن لواشیر زخلی که در محمد الیاس دایی غم تروس در هلمن خلق غم جن کریدی. بلاوریدون که محمد قاسم زواک هم لحلمن دلی که کم خلق چه در کار لپاره رانتزی سخت ظلم برسره کیشی. او داره بلا خبری مجله جاوید نیمی ورندی کبی.
تشکر ساروان صاحب. سلام و صبح هر یکتان.